با مود روز صاحب یکمک رنگ و رخ بازار را گرفت پیش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کابل ښار کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ښار فضا څه ډول ده. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې بشری حقونو ته درناوی وکړي او جګړې او سرغړونې پای ته ورسوي. خو راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جګړو او سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې له کبله وطنه مړ شوې دي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خبرو لاره د نوي حکومت د جوړولو د جګړو او د سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون دوشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د جوړ شوې غونډې په پای کې خبره کړې، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار شوی او ویل شوی چې دا مسأله باید یقیني شي چې له دې هېواده ترهګري نورو هېوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. د غراز ویل شوی چې طالبان یا بل هر ډله باید د هغو ترهګرو چې په نورو هېوادونو کې فعالیت کوي ملاتړ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جګړو د سمدستي بندېدو او د خبرو اترو له لارې د یو نوي پراخ بنسټه حکومت چې ښځې هم پکې شامل وي د جوړېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ګډوډیو له امله وطنه مړ شوې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه او هر یو هڅه کوله چې الوتکو ته پورته شي. د امریکا پوځ او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو پوځیانو د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو افغانانو چې له دوی سره یې همکاري کړې د ایستلو چټک عملیات پیل کړي دي. یو شمیر امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوی اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې یو شمیر کسان چې په الوتکو پورې ځانونه نښلولي وو د الوتکو د سمدستي پورته کېدو په مهال راغورځېدلي او مړه شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې هم کړې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ډیرا له ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون دوشنبې په ژړغوني غږ اعتراف وکړ چې بریتانیا به ونشي کولی خپل افغان همکاران له کابل وباسي. والیس چې پر کابل د طالبانو تر واکمن کېدو یوه ورځ وروسته له ایل بی سی راډیو سره خبرې کولې، د رامنځته شوي وضعیت له امله پر ځان د فشارونو یوه کوچنۍ بیلګه په ډاګه کړه. والیس چې کله غوښتل ووایي بریتانیا به ونشي کولی چې په نږدې څو ورځو کې ټول هغه مستحق افغانان چې د دې هېواد له ځواکونو یا له حکومت سره یې کار کړی بریتانیا ته ستانه کړي، نو غږ یې ژړغونی شو. هغه وویل یو شمېر کسان به ژر ونشي ایستلی او ډېره هڅه به وکړي چې د دریم هېواد له لارې د دوی د ایستلو پروسه مخته یوسي. والیس وخت د طالبانو د بیا رسېدو سره په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو او د دې هېواد د بې ثباتۍ په اړه په ښکاره اندېښنه څرګنده کړه. خو له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د دوی لخوا هغو کسانو ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بلینکن تیر شپه په یو ټویټ کې دغه خبرو په اړه ویلي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر بیا دغه خبرو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له چین، پاکستان او ملګرو ملتونو سره په ګډه به د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې روسیا، امریکا، چین، پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول ولوبوي. او ازبکستان پرون دوشنبه ویل چې د افغانستان شپږ څلوېښت الوتکې چې 515 پوځیان لیکدول او په غیر قانوني توګه د دې هیواد هوایي قلمرو ته داخله شوی وي. په ترمز کې په زور کې ناستو ته اړ کړی شوی دی. د ازبکستان د لوی څارنوالۍ دفتر په اعلامیه کې ویل چې 22 پوځي الوتکې او 24 پوځي هلیکوپټرې د تیرې یک شنبه او شنبه په ورځو د ترمز په هوایي ډګر کې په زور کې نیول شوی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې یوې الوتکې د ازبکستان لیجیټ الوتکې سره چې دغه الوتکې بدرګه کولې ټکر هم کړی چې په نتیجه کې دواړه الوتکې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې راول وېدې. دغه اعلامیه د ازبکستان د دفاع وزارت د تیر ورځې له اعلامیه سره چې ویلي وو هوایي ځواکونو یې د افغانستان د پوځ یو الوتکه پر دزو رانسکوره کړې په تضاد کې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبری برخه کې به درته ووایو چې په کابل کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ورځې وضعیت څه ډول دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ، وړم ورځ له 40 کلونو ځان وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دغه ښار په بیلابیلو سیمو یې ولکټینګ کړه. دوی په ارګ کې دي خو تر اوسه یې کوم سیاسي اعلان نه دی کړی. په کابل کې دا مهال له حقوقي او سیاسي پلوه یوا تشه رامنځته شوې ده. لږ وړاندې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې کابل ښار کې شپه څنګه وه او نن سهار څه ډول پیل شوی دی.
بلې لودین صاحب، نن چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنې دوهم سهار دی، حالات لا نورمال حالت ته او یا هم پخوانی حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلی. په سرکونو د خلکو ګڼه ګوڼه خورا کمه ده. ښار د کابل ښار په بشپړ ډول باندې نه دی خلاص شوی. دوکانونه لا هم تړلی دي. خال خال یو نیم ځای کې یو نیم دوکان خلاص وی. په کراچیو باندې چې کوم خلک لومړنی خوراکي توکي پلوري دوی هم ډېر کم لیدل کیږي. دولتي ادارې لا هم تړلی دي. د کابل ښار په سرکونو باندې ځای ځای طالبانو وسلوال لیدل کیږي د بیلابیلو ادارو مخو ته، او په ښار کې ګزمی وهي دوی ګرځي پراګرځي. نو حالات لا بیرته عادي حالت ته نه دي تللي. تیر شپه هم له کابل امریکایي پوځي الوتکه پروازونه درلودل. هم دا اوس هم پروازونه لري. په ښار باندې د هلیکاپټرو د ګرځېدو کوم ترک نه لیدل کیږي. تیر شپه یو نیمه ګرځېدل خو اوس کوم غږ نه اوریدل کیږي د هلیکاپټرو. تیر شپه یو نیم ډز کېدو د ښار له بیلابیلو ساحونه. د یو نیم د ډز غږ راتلو او کېدلو خی اوی ډزونه به وو، خو معلومه نه و چې څوک دا ډز کې او د څه په هدف باندې کیږي. د افغانستان د حامد کرزي په هوایي میدان باندې ابل شپې په نسبت باندې بیګا شپه ازدحام د خلکو کم رپورټ شوی دی. ډیر خلک میدان ته نه دي تللي او بیروبار پک کم شوی دی. خو لا هم التا د کابل ولسی وګړي شته دي چې او چې تمه لري لا افغانستان نه به وويستل شي. نو په ټوله کې د کابل حکومت سیمه کې د کومې بد امنیتي پیښې کوم رپورت نه دی ورکول شوی.
تاسو د ښار اوسیدونکو سره حتمان کتلې دي، د دوی اندېښنې او هیلې څه دي؟
د کابل ښار په ځینو سیمو کې لودین صاحب لا هم د خلکو ویره او استراب شته دي. خلک لا هم په ویره کې دي او فکر کوي چې خای نامعلوم برخلیک ولري او د خپل نامعلوم برخلیک په اړه باندې اندېښنه لري. تیر ورځم چې په دې خار باندې د طالبانو د وکمنۍ لومړی ورځ و، د طالبانو ځینې ډلې بیا ځینې وسلوال په بیلابیلو رهایشي د اوسېدو په سیمو باندې ګرځېدل او دولتي موټرې را جمع کولې. دولتي کسانو سره کتل او دا غونه موټرې راټولولې، وسلې راټولولې. خو هر سیمه ته چې دوی ورغلې دي په ځانګړي ډول د اوسېدو سیمو ته، هلته یو ډول ویره وستره خپور شوې ده او خلکو سره اندېښنه موجوده ده.
ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې دغلته د ورستیو حالاتو حال راکوه. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ ناسته وربلل و دا په تیرو لس ورځو کې دویمه غونډه ده چې د دې شورا لخوا د افغانستان په اړه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه شوې وه وویل له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ تل افغانستان پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنۍ دوسره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې ښایي دا هېواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تیره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هېوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحق زی وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنکړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحق زی وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړې ده عمل وکړي.
The Security Council and the UN Secretary General should
da malgro milatno amniyat shura aw da malgro milatno umumi munshi bayd da taltri khwali da samdasti da rawlo aw da bashari haquno aw da bashar palani nadiwalo haquno ta da dranawi da ghoxtan la para la tul imkanat chu pa ikhtiyar ki di kar waqli la talibano de ghwali chi da dala da elan shwi umumi ba khali dranawi waqli hadafi aw gha shakhistun ki washani payta warasbi aw da bashari aw nadiwalo qawaninu dranawi waqli.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروی، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او ایرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې استراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې چې ازادي راډیوي مجلې ته وار ورکړو، راځو د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. د په یو ډول د افغانستان د حکومت په مشرتابه په محمد اشرف غنی او نورو چارواکو باندې نیوکې هم کړي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنه دردونکې دي او پیښې له تصوره لري پیښې شوي، خو دی له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. له شلو کلونو وروسته ما سخت لار زده کړې چې هیڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي، خو هغوی جګړه ونه کړه. بایدن زیاته کړه
and fled the country.
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هواده وتښتیدل. د افغانستان پاوز تړي وړي شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسی او پکې مړ نشي چې افغان ځواکونه د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن ویل موږ څه باندې $1 trillion ولګول. د افغانستان وسلوال ځواکونه مو وروزل او تجهیز مو کړل چې شمېر له 300,000 اوښته او ټول امکانات مو چې ورته اړتیا یې درلوده ورکړل تر څو خپله راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنګیږو دا کار موږ نشوی کولی. ولسمشر بایدن ویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخېدې چې د امریکا پر خاورې له دې هېواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅکله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تیره څه باندې یوه اونۍ کې د ولایتونو د پرله پسې لاندې کولو وروسته د تېرې اکشن بې پورس کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او ولسمشر اشرف غنی هم له هېواده وتښتید. کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هېواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼې ګوڼې او ګډوډیو له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړ او ویل چې که د امریکا پر پوځي پرسونل برید وکړي یا د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره پوځي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړه درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوې دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
ښکلا مجله په 1981 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه راپیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې راپیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله راپیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دیش غنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډیر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډیر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډیر ښه سړی و، ډیر با احساسه باسواده سړی و. هغه ډیره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډیره کمه اخیستله، بل به یې هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سول، بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګری مصروف سول. ډیر ملګری مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغه په لوړ زده کړو هم بوخت سول، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړل. دغه ټول عوامل لا سره ورکې چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خپرېدې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدې. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. انته سپېږی دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده. لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفې، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول، مانوي اړخته نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړه، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوغنده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 15 گونوی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی غنه چاپس ول، اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي، او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه، تاریک پاتې سو، نتیجه به همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځن په کې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجی کی چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پرې چې لاس پښه خوځولای شي، باید لاس پښه خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډي و نه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اول یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزور به وګرځیدل، زوره ور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سیل اړسی، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړسی. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشته ز ماشوم د خپل بوت تارنم نشي تړلای، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش. ا دې کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دیغو په مرسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شته مم نظر ور کړی. خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه، لکه په مړه کې هغه ذایقه. مشکل دا کوم ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده.
ما از ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلی دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځ ځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نسې، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته ویل چې دا خو د څه کدي، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مین لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې، د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی یم نه سمه، خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سفتیږي او سند مې پاتې فلسفه دي څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمونږ کر پښو بچان را وړي، اوس نسته قبل کوړته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دی کړو، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده، دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی، زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشنا شي، یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبولې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره خپل ډېر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي، کنه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره سم
پکې نه وي. یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند را کړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر بدلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی او یا ادیبانه سوی او یا اخباری سوی او یا ژورنالیست دي زبا، دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک وچتو چت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده تویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و وخانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوه خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره را کړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چورته چې مرغۍ دې سره ته ویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته پورې خان دی وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان د حیواناتو په تر به دوی ته راسي چې مثال اوسی خپله بچی بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بولې او قلم او کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو کدی برخې ته کار وسي ډیره به خسي
ډیره زه تمنا
خدای دې خوشاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم غ بلبل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیز مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل ارتیا و امدې ترڅنګ د سو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بیت د پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا ونه د دې درس او پنځمه غونډه شاوخوا وه مکلیزه کده نو تر دې زموږ را ورسېدلو
ډاکټر صاحب ډیر بهیرونه یا ټولنې چې جوړ شي یو څه وخت چې غونډې او کې بیا ورسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسیدلی اله تې څو چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم په دې کې یو داسې ټیم چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خدا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کیدل نو د کوم موضوعات چې دلته مطرح کیدل دا سوچ چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کړي. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړک به دغه شو. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کو نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو، نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همېشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همېشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه شریکو کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو هغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد دی، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا هغه تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث به کیږي، او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسۍ دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لخکر چاپیره، او اسونا پسرونو دنگی دلی لاکسونو ڈک د جنگ د میدانونو د وحشت گلے د جون پا گلدانونو تہدابونا پا کڑنگ د مکتبونو دیوالونا پا کی دنگ د زندانونو د سرونو مینارونا پا کی دنگ دی د انسان د عظمت چلی پا کڑنگ دی د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دے پا کی سکلی زورور د غرور بنگ دی اتلان پا کی سرزور جابران دی د سرونو سوداگر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو پا غمیو پس مڑ لکماران دی
درنو اوریدونکو دا و د دیونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه خو وخت ولري.
تسوائم
خپلی زندگی کی یارا پست شخاوری بی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانو خوشا لے کی یارا ہغا شناسی ما ہم ہغا مخوار جانانا ہغا شناسی ما ہم ہغا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد